څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شپر ساسو کوربه یم. السلام علیکم. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغو راپورونو اندېښمن کړی چې ادعا شوې ده طالبانو په بامیان کې یولس ښځې نیولې دي. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې دا ښځې له تېرې یوې اونۍ را په دې خوا په دې تور نیول شوي دي چې دوی په بامیان کې د طالبانو د یوې غونډې بنرونه څیري کړي دي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورکړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلې ده. د زیاتوي چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغني برادر په مشۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله وایي تیر ماښام یې له پخواني ولسمشر رابط کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکېدو، جلب کولو، دایمي ثبات او د ښوونیز بهیر پر پراختیا خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو پر لرې کولو هم خبرې وشوې. د اوکران په ختیځ کې نن د ریل ګاډي په تمځای کې د روسي توغندي د برید پر مهال لږ تر لږه دیرش تنه وژل شوي او تر سلو ډیر ټپیان شوي دي. دا حمله داسې مهال شوې ده چې د اروپایي ټولنې درې مشران، د اروپایي کمیسیون رئیس اورسولا وین در لین، د اروپایي کمیسیون جک پوری ډیپلومات جوزف پورل او د سلواکیا صدر اعظم ادوارد هیګر په دې جګړه کې د اوکران د ملاتړ په خاطر کیف ته سفر کړی دی. د اوکران د ریل دولتي کمپنۍ وویل چې د کاراماتورسک په تمځای باندې چې له دې ځایه ملکیان د روسي ځواکونو له بمباریو نورو خوندي ځایونو ته ځي دوه روسي توغندي لګېدلي دي او په دې ځای کې یې تر دیرشو ډېر کسان وژلي او تر سلو ډېر ټپیان کړي دي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره یوې غونډې ته وینا وکړي. سترې محکمې پرون د صدر اعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو غوښتنه یې د اکشن بی پورس کړې وه. عمران خان په ټویټر کې لیکلي دي چې دی به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. او په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت څه باندې 109 روپیو ته رسیدلی دی. دا په دغه هیواد کې د ډالرو بې ساری لوړ قیمت بلل کیږي. د پاکستان د مالی چارو شنونکي ادارې د روپیو د ارزښت د لوېدو لوی علت په دغه هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتي یاده کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له لوري د کابل لنیولو را وروسته د ډیرو شرکتونو کاروبار خراب شوی او په زرګونو کارګران بیکار شوي دي. دا موضوع مې د اقتصادي چارو لکتون کې دریا خان بهیر سره شریکه کړي.
د یوې ورځې بیکاری معادل د دوه ورځو ضرر دی.
په دې خبرونه کې وړاندې د څار د نړیوال سازمان اندیشنه هم در سره شریکو.
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوستر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لورې نیول شوي.
د اوکراین په میریپول ښار کې مو د ملکانو د ایستلو له نویو هڅو خبرو. د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو او یو شمېر نور مطالب تر 15 بجو له ازادي راډیو اورېدلی شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نړیوال بانک تازه سروې شي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي فعالیتونه سخت اغیزمن شوي او خصوصي سکتور خورا ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې شي چې ډېر سوداګر اوس مهال په بازار کې د خپلو موادو لپاره د تقاضا له کمی سره مخامخ شوي دي او مجبور شوي دي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکم کړي او خپلو یو شمېر کارکوونکو ته ځواب ورکړي. په سروې کې راغلي چې موادو او منابعو ته لاسرسی کم شوی او ترخوا د سوداګرۍ لپاره د پیسو لیږد رالیږد هم سخت شوه دی. جزئیات پر راپور کې
د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته له هر دریو سوداګریزو فعالیتونو یو یې په موقتی ډول درېدلی دی. دا راپور چې د یوې سروې پر بنسټ چمتو شوی او پرون خپور شو ښایي چې تر ټولو ډیر زیان وړو کاروباریانو ته اوښتی دی. راپور زیاتوي د سروې له مخې 83% واړه شرکتونه په موقتی ډول بند شوي. د متوسطو شرکتونو د بندېدو فیصدي بیا 15% ده، خو لوی شرکتونه یوازې 25% د فعالیت لویدلی دي. خالد احمد کوهستانی له هغو کسانو یو دی چې په کابل کې د خوږو د تولید کوچنۍ فابریکه درلوده. د نړیوال بانک راپور تاییدوي.
از موږ د فابریکې د تولیدي موادو تقاضا هم په مارکیټ کې د خلکو د ټیټ اقتصادي وضعیت له کمله کم شوی وو، نو موږ په همدې دلیل خپل کارخانه بند کړه، خپل کارګر مو جواب کړ. از موږ په سیر تقریبا په سلهاو نورې کارخانې هم په افغانستان کې تقاضا د نشتون له کبله یا بندې شوي دي او یا هم خپل فعالیت کم کړی دی.
د نړیوال بانک راپور کې لیکل شوی سیاسي بحران تر ټولو بد اغیز د ښځو په سوداګریزو فعالیتونو کړی او هغه شرکتونه چې مالکان یې ښځې دي د سروې پر بنسټ 24% په موقتی ډول بند شوي. ارزو یوسفی له هغه ښځو ده چې په کابل کې د لباس جوړونې شرکت درلود، خو د جمهوري نظام له سقوط سره یې چارې ودرې دي. هغه ازادي رادیو ته وویل
په کابل کې مو د لباس جوړولو یوه تولیدي فابریکه درلوده او ښوونځیو، روغتونونو او موسساتو ته به مو لباسونه جوړول. کله چې مخکینی رژیم سقوط شو او نوی رژیم راغی، ډیری ښوونځي وتړل شول، د روغتونونو کارونه کم شول او په ټوله کې بازار کې د جامو تقاضا کمه شوه. موږ مجبور شو چې د ډیرو لګښتونو او کم عاید له امله خپل شرکت وتړو.
له طالبانو مو د نړیوال بانک د نوي راپور په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. مګر لدی وړاندې ویلی وو د اقتصادي خوځښت لپاره حالې ځلې کوي. نن نړیوال بانک په راپور کې د اگست له 15 وروسته بیکاری ته هم اشاره شوې ویلي کې په افغانستان کې هر ډول شرکتونو خپل تر نیمایي زیات کارکونکو له دندو منفک کړي، خو په دې کې هم د نارینهو په پرتله د ښځو شمیر زیات دی او له هر څلور ښځو درې له کار لري کړل شوي دي. داخلي منابعو ته کم لاسرسی، د تامیناتي زنځیر شلیدل، د خارجي اسعارو په موندلو کې ستونزې، د توکو د بیې لوړېدل، د بانکونو محدود فعالیت او امنیتي ستونزې نور دلایل دي چې د نړیوال بانک د راپور له مخې د سیاسي ناورین وروسته د افغانستان په اقتصادي فعالیت اغیز کړی او سختې ځپلی دی. د راپور په پای کې لیکل شوي چې اکثره سروې شوي ورته ویلي د خپلو راتلونکو فعالیتونو او پانګونو په اړه د پریکړې کولو په برخه کې د انتظار او د وضعیت د څیړنې له مخې چلند کوي، خو ځینې شرکتونه اټکل کوي چې تر پخوا به لا زیات کوچني شي او انخای بازار پریږدي.
د نړیوال بانک د سروې له مخې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولې دی، په افغانستان کې ګڼې فابریکې بندې شوې دي او اقتصادي شرکتونه زیانمن شوي دي. د دې اقتصادي ستونزې علت مې د اقتصادي چارو له کارپوه دریا خان بهیر څخه وکړ.
د انرژي نشتون دی په افغانستان کې، د کافي اندازې برېښنا نشتون، بل دا د نفتو یا د تیلو د قیمتو لوړوالی دی، او بل دا چې اساسي خبره دا ده چې د پانګوال په افغانستان کې یو مختار د خپل توي اعتماد د لاسه ورکړی. د افغانستان فعلی سیاسي وضعیت د یو وضعیت دی چې نړۍ پر رسمیت پیژندل نه دي، د خلک کافي اندازه اعتماد نه لري، د خپل پر راتلونکي باندې کوشش نه کوي چې زیات
د نړیوال بانک د سروې له مخې لکه څرنګه چې ویل شوي دي، دوی وایي چې 80% واړه شرکتونه متاثره شوي دي، 15% متوسط او 25% لوی شرکتونه. له دې سره خو زرګونو کارګران هم بیکاره شوي دي. دا د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر پرې باسلی شي؟
دغه فعلي اقتصادي وضعیت چې موږ ګورو چې یو تعداد خلک اته د خپل د درې وخت ډوډۍ نه یو وخت ډوډۍ ته هم لاسرسی نه لري، دا دلایل همدغه شی دی. یو خو د افغانستان کې د بوختیاوې چې دي، دا فصلي بوختیاوې دي. یو تعداد خلک په زراعت کې مصروف دي او زراعت چې دی فصلی بوختې دی، به وروسته دغه دوی راځي واړه تشبثات، واړه کارونه، واړه تجارتونه ځان ته جوړوي، د دې طریقه خپل کوټه وایدوي وی. دا یو تعداد زیات خلک په دغه ډول کارخانو کې چې تاسو یادونه وکړه، په دغه ډول کارخانو کې دوی مصروف او دوی بنا پر دغه سیاسي او امنیتي او اجتماعي دلایلو باندې خپل کارونه د لاسه ورکړي. کله چې د خپل کار د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي. کله چې یو فرد یا کورنۍ د خپل عایداتي منبع د لاسو کې په دې معنی چې د دې د خرید سطح یا صفر کې یا راټیټیږي یا بيخي صفر ته تقرب کوي، نو کله چې دا خرید سطح راټیټه شي، بازار کې د تقاضا مسله راکمیږي، خلک به کار
بهر سب. یعنی وبخشه، یعنی استاس مطلب دا ده چې کارخانه وټړل شي، شرکتونه تجارتي وټړل شي، دا د سي دایروي شکل په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي.
بلکل دا په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. تاسو فکر کوي دا د اقتصادي مسائل د دې داخله کې نتورک باندې دا یو د بل څه کړی دی ټولې واسلې دي. تاسو فکر کوي چې چیرې د کارګر د پمیشت کې زر لزر یا شل زر افغانۍ د معاش اخسته، دغه معاش چې دوا نه خسته، دا بازار ته مراجعه نه کوي. په دې معنی چې به ډیر عامیانه ډول وایم، هغه یو څوک چې ترکاری پلوري په یو کراچۍ په سر، نو خود دنم چون تقاضا نشته، سطح د خرید چیز تقاضا نه که داغه پا کار بارم تاثیر رو که داغه پا کار بارم تاثیر رو که آقا رو رو دخپل اما وڑا سرمه چه دا آقا هم دلاسه ورکی
دلتا دغه کارگر چه کاری للاسه ورکرده، ممکن یو کال بعد بیرته د تکار پیدا شي، خو که یو کال بعد هم د تکار پیدا شو په دې یو کال کې چې د معاش نه دی اخیسته، دا څرنګه په اقتصاد باندې د دې تاثیرات اوږدمهاله دي؟
کاملا، یو کارګر که چیرې یو ورځ د کار پات کیږي یعنی یو ورځ زاید نه کوي، دا د دوه ورځو په اندازې ضرر کوي. دا په دې معنا مثلا نن یو ورځ د کارګر بیکاره پاتې شو، دا مجبور دی دا د تیرې ورځې عاید چې دی هغه نن ورځ مصرف کا، دوه ضرره کوي. یو د چې د تیرې ورځې سپما چې وه هغه یې مصرف کړه، بل دا چې د نن ورځې د کار چې نه درلود عاید یې لاسته رانه وړي. یعنی د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی.
ل شغل بهیر څخه په مننه لې به خبرتیا ورسته د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان یو اندیشنه در سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندیشمن کړي چې ادعا کوي چې طالبانو په بامیان ولایت کې یولس ښځې نیولې دي. دا ښځې له تیرې یوې اونۍ راهیسې توقف شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
څو ورځې مخکې په خواله رسنیو د خبرې سوې ویډیو کې ښکاري چې یو شمېر بامیانۍ نجونې د طالبانو د یوې ناستې له سټېجه د هغوی لګول سوي بانرونه راښکته او څیرې کوي. د دې پېښې په اړه له بامیان ولایته یو شمېر فعالانو او ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړل چې دغو نجونو او ښځو وروسته له هغې په دې اعتراض او د غونډې په ګډوډولو لاس پورې کړ چې طالبانو د ښوونځیو د موضوع په اړه راغوښتي وي، خو ناسته کې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو په اړه بحث کېده. خو دې پېښې خپل عکس العملونه هم درلودل او له هغې وروسته د یولس نجونو او ښځو د نیول کېدو راپورونه خپاره شول. ځینو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې له تېرې جمعې راهیسې تر پرون پنجشنبه د اپریل میاشتې تر اووه نیټې پورې په دغه ولایت کې په تدریجي ډول یولس ښځې نیول سوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان چارواکي وایي دې پېښې د نیول سویو ښځو د لادراکې کېدو له امله د هغوی د برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
about reports that
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوستر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لوري نیول شوي. دا موږ ته د څو میاشتو وړاندې پیښې را په زړه کوي چې د لاریون په مهال د ښځو د حقونو فعالانې ونیول شوي او په ونیو په بند کې وساتل شوي. بنان موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د دې ښځو د برخلیک په باب ژر پلتنه وکړي چې چیرې دي، وضعیت یې څنګه دي، او د دوی د ژر خوشي کېدو دول پارغه پورته کړی او دا یقیني کړی چې دوی په باندې ان ساتل کیږي.
هڅه مو کړه د ویداګانو په اړه د طالبانو د استخبارات عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت وایندویان وپوښتو، خو تر دې د مایز مو کډیکو پیغامونو ته جواب نه دی ویلای. د یادونې وړ ده چې طالبانو څو متمخ کې هم په کابل او مزار شریف کې یو شمېر مترزي خزي نیولې وي او ځینې ان تر یوې میاشتې زیاته موده په باندې ساتلې وي، چې هغه مهال هم په کور دننه او بهر په دې اړه پراخ خبرګونونه راپاریدلې وو. خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر ښځو د اعتراف ویډیوګانو په خپرولو ادعا وکړه چې دا ښځې د دوی پر ضد اعتراضونو ته هڅول شوي وي. د بامیانو ولایت پېښه وروسته له هغې رامنځته شوي چې طالبانو په خپله له اووه میاستو زیاته واکمنۍ کې لا هم د شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې.
وړاندې به د پاکستان حالات راوخلو، خو اوس به اوکراین ته مخه کړو. اوکراین وایي په کلابن شوي ښار ماریپول کې د راګیر پاتې شویو ملکیانو د وتلو لپاره لس بشري دهلیزونه پرانیزي، خو خلک مجبور دي خپل شخصي موټر وکاروي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي ویلي چې دغه سازمان هڅه کوي چې اوکراین ته په بیلابیلو برخو کې ملاتړ برابر کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویرشچوک د دغه هیواد په جنوب او ختیځ کې د دغو لسو بشري دهلیزونو د پرانستنې اعلان نن جمعه وکړ، خو د هغې په وینا خلک مجبور دي له کلابند سوي ښار ماریوپول څخه د وتلو لپاره خپل شخصي موټرونه وکاروي. ویرشچوک زیاته کړه یوازې د پنجشنبې په ورځ 4,648 تنه ملکیان د اوکراین له ښارګوټو او ښارونو وتلي دي. لکه چې روسیې د فروری میاشتې پر 23مه پر اوکراین یرغل وکړ، ماریوپول ته د بسونو په مرسته د اکمالاتو رسولو او له هغه ځایه د ملکیانو د وتلو ګڼې حادثې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي. هر لوری ملامتي پر بله غاړه اچوي. بلخوا د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونه د تازه پوځي عملیاتو لپاره په بیا انسجام بوخت دي. د دوی په وینا مسکو غواړي څومره چې کولی سي د روسیې پولې ته څیرمه د اوکراین د ختیځ زیاتې برخې چې په دونباس مشهورې دي ونیسي. د بندري ښار آزوف ښاروال وادیم بویچینکو په دغه ښار کې د تیرې یوې اونۍ پر مهال د وژل سویو ملکیانو شمیر تر 5000 زیات یاد کړ او ویې ویل په لسګونو زره نور چې هلته راګیر پاتې دي برېښنا نه لري او په محدود ډول اکمالات ورته کیږي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزارت تر یوې غونډې وروسته یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال پر اوکراین خبرې وکړې.
We discussed what more we will do.
موږ پر دې بحث وکړو چې نور څه کولای شو. د سایبری خوندیتوب په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ د نورو تجهیزاتو پر برابرولو خبرې وکړي چې د کیمیاوي او بیولوژیکي خطرونو په وړاندې د اوکراین خوندیتوب سره مرسته وکړي.
د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین نن جمعه اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر جوزف بورل سره یو ځای د اوکراین پلازمینی کیف ته ځي.
د اوکراین د جګړې په اړه تازه مهم خبر دا دی چې د دغه هیواد په ختیځ کې د کاراماتورسک په تمځي باندې دوه روسي توغندي لګېدلې دي چې د اوکراینی چارواکو په وینا تر 30 کسان پکې وژل شوي او تر 30 ډیر ټپیان شوي دي. دا هغه تمځای دی چې د اورګاډي تمځای دی چې له دې ځایه ملکیانو غوښتل نورو سیمو ته له جګړې فرار وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو پر منزنی سپ دولس اشپاش نوی پر طول افغانستان که ورید آزادی رادیو پروان اخبروانه که اوراندی یعنی تر سالوریم بجو روستا آزادی او وریدون که پروگرام دارو پر دی پروگرام که ساسو پر شخص سبچوی پیغامونه لرو دا پیغامونه افغانستان تزنگری شوی دی خوست د پاکستان پاړه پیغامونه لرو خو د پاکستان تازه حالات د دې چې ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د ستري محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره وی غونډې ته وینا وکړي. ستري محکمې پرون د صدر اعظم د پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د رنګې دوه غشتنې د اکشن بی پورس کړې و. عمران خان په ټویټر کې لیکلي دي چې دای به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. تازه راپور وایي چې کابینې غونډه کړې ده او پریکړه یې کړې ده چې یو پلاوی به د یو پخانی متقاعد جنرال په مشرۍ پارلمان ته واستوي او د هغو ادعاو په اړه به پارلمان ته معلومات ورکړي چې ویل کیږي دا یوه نړیواله توطیه ده چې عمران خان له واکه لرې کړي. اوس هم له کوټې د محکمې د پریکړې په ارتباط د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
زما نوم علاءالدین طریق دی. زه خو د دې فیصلې باندې حقیقت حیران یم چې دا څنګه فیصله ده. که چیرې د ډپټي سپیکر یا وزیر اعظم د عین سره خلاف ورزي کړې ده یا د عین خلاف ورزي کار کړی دی نن چې کوم سپریم کورټ فیصله ورکړه نو خدا مجرمان دي نو مجرم ته چې باید سزا یې ورکول شي گرفتاری هم وشي.
ایمل خان کاکړ د کشلاق دا د پاکستان یو تاریخي فیصله ده. د جمهوریت په اوله چې کوم پارټیانو جدوجهد کولې د جمهوریت د بحالۍ لپاره یا د پاکستان یو دیموکراتیک سټیټ د لپاره همیشه به د سیول مارشالا یا فل مارشالا چې په دې ملک کې ولګېدله عدلیه به همیشه د دوی تحفظ کولای. دا فیصله د عدلیه دی ورده شندر فیصله وکړه چې د جمهوریت حکومتو سره ودرېدله او ان شاء الله به د ملک کې به د دې فیصله سی واقعي جمهوریت نافذ سی او راوس ګوره د خان صاحب کم تاریخ سیو تاریخ انصاف د انصاف په نامه شروع کړی وو. د دوه لوی خبره دا و چې زه به په د ملک کې کرپشن ختم کوم چې موږ ورته وګورو کرپشن زیات سو ختم نسو
مانو چې د پردین ترين دی. دا سپریم کورٹ چې کومه فیصله وکړه نن دا تاسو ته معلومه ده کوم چې با انډیا کې هم تاسو معلومه ده چې د بار د امریکای ایجنسی دا ګرد ویډیو ورکه دغه ورکه چې مطلب دا چې په پاکستان کې مداخله زمړ دي او داغه باوجود چې کورٹ چې کومه فیصله ورکه واپس د دې سات ورک موږ خدای ته ګورو چې مطلب بیا هم کورٹ فیصله په دواړو سترګو ده مطلب بیا دیم وو دی ګوري کوم ملک چې دا ټیم دا د بار په لاس کې دی او دا ټیم موږ اپوزیشن چې دی کړ د بار غدي او بیا یې موږ نورته ناشو خان صاحب چې کوم پیسلو کوم ځای د خان صاحب پیسلې ته ناشت قاسم سوري چې کوم عین پیسلې چې وکړ د عین په لیاز باندې هغه شپ پیسلې وکړ.
پا په کوټه کې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې به چې د پاکستان د ستري محکمې د پرونی پریکړه په ارتباط کولې. د پاکستان ستري محکمې پرون پریکړه وکړه چې منحل شوی پارلمان دې بیرته برحال شي او تمه ده چې سبا د صدر اعظم عمران خان په خلاف د عدم اعتماد لپاره پارلمان رایګیری وکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي اوسیدونکي د سالنګ د لارې له خرابوالي شکایت کوي. یو شمیر موټر چلوونکي او مسافران وایي چې د سالنګ لوی لارې د دوی لپاره پستر عذاب بدل شوې ده او پر دې سربیره ځینې وخت د باروړونکو موټرونو د بې نسمۍ لامل خلک په ساعتونو ساعتونو په دغه لاره کې بند پاتې کیږي. تفصیل پا دی ریپورت کې اورو.
د شمال او شمال ختیز ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او وسیدونکي شکایت کوي چې د سالنګ لارې بشپړ تخریب شوي او پر سړک ان د قیر هیڅ اثرات نه لیدل کیږي او لکبلې دوی تر پلازمینه کابل پورې 15 ساعته مزل پات ساتونه کې وخی. د کندز کابل د مسافر وړونکو موټر یو چلوونکي پرویز خان چې له 15 کالو راهیسې د سالنګ پر لوی لارې تګ راتګ کوي په دې تړاوي ازادي روډي ته وویل
مغه شپږ ساعت لار ده موږ نه ساعت لاسته په دغه لار کې دی دا پس بیا دغه لار د سی بند نه چې لاسته لاس نیم ساعت دوه ساعت لګيږي پکې سالنګ ټوټه ټوټه د بخیز دا نه معلومیږي چې لار کوم دی پوس موږ کرنکس لګيږي کرنکس لګيږي پوس موږ ګیر باک ماشین موږ د سره د سی بازار د لارې سره چې بخیز سل بيسا نه وروره.
50 کلن امام جان چې کابو شل کال کېږي د بلخ کابل پر سړک مسافر وړونکو موټر چلوي د هم د سالنګ لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
دا سالنګونه چې دی ورور دا تونل کې جری دی سړک ډیر خراب دی ورور ټیلر دی بیروبا ډیر زیات دی چا سره مریضان دی چا سره ساسر دی او ډیر سخت ستنی سره خلک مخامخ دی اواز ډیره ورنه چې عام سوال لیم او غټ تونل کې د سې دود او د سې ګرد او د سې خاورې دی چې اندازه شیشن څوک نشي کته کولای.
د بدخشان ولایت یو وستونکو همایون چې له کابل څخه کندز ته راغلی و راته وویل د سالنګ لوی لارې د خرابوالي لامل څو ساعته پر دغه لارې بند پاتې شوی وو.
مسیر را خیلی رالا خراب است. 500 600 الی 700 درابندی سرکا ازدهامش بیخگی دیگه خراب است.
سالنگ لاره زخت زیاد خراب ده. زنی وقت لشپگو تر وو ساتونو پوری ده لاره بندیگی. لدی لاره ده شمال و شمال ختیز نه ولایتونو خلق تگراتک کوی. باید ده لاره جوره شی تر سو ده خلق و ستونزی حواری شی.
د کندز ولایت یو وسیدونکی شپېته کلن عبدالله وسنی حکومت څخه غواړي د سالنګ لوی لاره په اساسي توګه ورغوي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
لاره کې ډېر مشکلات خاک باد دا دوړې دي مریضان موږ سره یې زنانې بیروبار کې باندې راځو په دې لار کې اته نه ولایت وصل کیږي دې کې ډېر ځان د بیروبار د خلک ډېر مشکل سره مواجه کیږي اته د شپې ځي باندې سي تر ساره پورې نه خوځي کیږي کوئی کار رسیدګي نسی کولای ډېر مشکل د خلکو ته.
په ورته محل کې د ټولګټ وزارت ویان مولوی حمید الله مصباح لا ازادي رادیو سره د خبرو پر محل وویل د ټولګټ وزارت پلان لري په روان کال کې د 1.5 کیلومتر په اوږدوالي د سالنګ لوی لارې په اساسي توګه ورغوي.
د سالنګونو لار ته 1.5 کیلومتر سړک چې په هغه کې تونل هم راځي او ګالری هم د شمالي او جنوبي اړخته یعنی په مجموع کې په ټوله کې 1.5 کیلومتر پوخ سړک په اساسي ډول ورته ترمیموي او په دې اړه باندې تخنیکی ټیم کار کوي تر څو ژر تر ژره دغه سړک په اساسي ډول ورغول سي تر څو د خلکو ستونزې ورسره هوارې سي.
د معلوماتو لمخې د سالنګ تونل په 1343 لمریز کال کې یعنی لنن نه 50 کال وړاندې د 2000 موټر لپاره جوړ شوی وو خو اوس په 24 ساعتونو کې 1000 تر 4000 موټر پرې تګ راتک کوي. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو وسیدونکو انتقاد کوي چې په تیرو 20 کلونو کې د بیا رغونې او پرمختیایي پروژو په نوم په میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل خو د تیرو حکومتونو چارواکو دغه لارې په اساسي ډول ونه رغوله چې له امله یې د خلکو ستونزې ورسره هوارې شوې وای.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په چوکاټ کې پر څلور زره بې وزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د ویش په هیر پیل شوې ده. چارواکی وایي چې یاد 360 کانتینر د وریجو او غنمو مرسته د چین لخوا شوې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به ویشل شي. بل خواته یو شمیر خلک وایي چې له دا ډول مرستو ډیر کلام مستحق خلک به برخې پاتې کیږي. نور حال به د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې واورو.
د خوست په مرکز صبریو نادر شاکوټ او نور ولسوالیو کې پر 4000 بېوزله او غریبو کورنیو باندې د وریجو او غنمو د مرستې ویش پیل شوی. یاد مرسته چې د چین هیواد لخوا شوی د چارواکو په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به پر بېوزله خلکو وویشل شي. د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي احمد آزاد راډیو ته وویل دوی په مرکز کې نږدې 200 کورنیو ته یوه یوه بوجۍ وریجې ویشلې.
ځنن مونږ کوم مرسته چې توزیع کړی په لګیاو توزیع کوو. د لاس کنټینر په یو کنټینر کې 1400 بوري هغه وریجې ورکړي او دا موږ غالبا نن 1500 مانسکي کورنیو ته ورسېدلې ځکه چې 1500 موږ لسکړي دي او نور څه زوت حاله کې رول لیدما ویکړلې. ان شاء الله دا موږ سروې کړی وا او دا خپل مرګري ټیمونه مال غلي او ریزرو غلي هم بیا سروې کړی دي یو ته موږ ورسوله او په طرف ولسوالیو کې مونږ هم داخله پروګرام لرو. شل علماء سپینګيري مشروعون دی ولسوال سره مونږ ملکړي دي مرګري کړي مو دي هغه بیا غریب کسي اریزه لیست جمع کوي مونږ دې ځنه مؤسسات خپل مرستې لګو ولته هغه د شل علماء او یا سپینګيرو ولسوال دی نظر لوندي هغه بیا شامل لګو بیا توزیع کوي او سروي ما یې په مرګتیا کړي دو.
مولوی احمد زیاتوی دوه کانتینر مرسته د مرکز لپاره ده او اته نور کانتینر به د صبریو او زن خیرو په ګډون نور ولسوالیو کې چې ورته ډیر اړتیاوي وویشل شي. هغه کسان چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښ ویلي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو اړتیاوي ډیرې شوې دي. د خوز مرکز اړوند د ورغه کلي اوسیدونکی ګردیز خان وایي
میک په دا ډیر خوشاله یم چې کوم دی و د مرسته وسه شوی وي. اندا وکه میک دا ورسه د کدار ژاوی میک ستړي نه یو پدانه ځکه چې ګی نو غبر غړې چلو دای دروازه خسر د پانه نه کې ګدان وس الحمدلله میک ته ټلیفون نه وکړه میک ذات یو کوي میک خو خدمات یو کوي دوی ذات خدای وکي.
د مرستو په ویش کې کسه هم سلګونو کورنۍ ته مرستې ورسېدي خو تر څنګ بیا لسګونه خزې او سړي چې مرستو ته راغلي ول ورڅخه به برخې پاتې شول. د خوست اوسیدونکو حسینې ول له سهار دلته منتظر نه ساده خو مرسته ورسره ونه شوه.
وته ما چې غته لوړ بو سره ساته څنګه مې کې دفتر هغه بار مجرینو ما غته لوړ بیا اوس بیا روغلو دلته نوس هغه غوې طالب چې دغه کینی به زخ په لغه ته کوم کومه دي ورځ مته را کلاس چټي
دا پرچې
خو له ملارګای دی او زه کریم کریم پور کړی والا شل رو پکې لاسر پکې سپوتی دي شه نور والا یو ار څه والا
چارواکو ول دوی سره د چین هیواد لخوا په 360 کانتینرونو کې د غنمو او وریجو مرسته شوی چې د هر ولایت د ولسوالیو او نفوس په تناسب هغه ته سهمیه ورکړل شو. د چارواکو په خبره د دې مرستو د توزیع کولو په تعقیب پر خلکو د نورو مرستو د ویش پروګرام هم لري.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
افغان خبرې کوم د غزنی اندړونه طالب چارواکو کوم دا وختنه ده دی وړو وړو کیسه په سیم خبرې راخستې دي د مکتبو مبارک کتا سی واسي امتیازونه به ترلاسه کو خو د غومره افغانستان شاته بوز دا سر ویدلې دي هندستان عبدالکلام یې چې کزوم ارسلام کله یما دې منین په ورځ باندې به مکتبونه نه بندوي ځکه سی ورځ هندستان شاته دي پرمیل رادیو واره داس افغانستان مکتبونه چې باندې البته مکتبونه چې انجینی یعنی مکتب کې وایي 200 ورځې پرسی یعنی یو مخم کني تا واشول لطفا یو غور وکړئ لیک سوچو مثلا
کندار ولې سار کنيوالې دا پیغام مستو مزادې رډیو ته نانو عبد الله دی دا مې بینو پیسې دا اوس روزه مراله مې بینو پیسې نور کې روزه دا خلک به مجبورې ضرورت ورته لري.
عبدالرحمن د کابل نه تماس نیولای محترم زمون غو خوب نه اوري کده تاسو دا مشکل د پاسپورتونو باره کې خلک ضرورت لري مشکلات لري مریضان لري چیرې بزی دا ډیر غټ مشکل ده که د مسول نو سره شریک او په دې باره کې څه د حل لار پیدا شي مننه.
میدان وردګو ولا جاتوب له سوالې څخه پیغام پریدم د ازاده ارادو صحیح لکم چې ما پیغام نشر کی د امارات مسول نو څخه د هیله کومه د خدای په خاطر باندې دا څه حال دی مرسته را درومي یو کور یو کاوم تور کول کی د خلکو څخه دوباره د مرستې پیسې اخیستل کېږي او لس نیم زره افغانۍ څخه لس نیم زره د خلکو څخه بیرته ټوره نټورې کړي دي. یوه روپۍ مسکینانو ته نه ده ورکړې. دا څه حال دی؟ مرات مسجدونو څخه هیله کوو چې په دغه باندې څېړنه او پاملرنه وکړي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ: 00420221234.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکړي.
د ازادي او اوریدون کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شبي پیغامونه خبرو. خو دمګړي خبرونه د بشري حقوقو د څارنړيوال سازمان وايي هغه راپورونه اندیشمن کړي چې ادعا شوې ده طالبان په بامیان کې ولس شزنی ولیدي. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې د شزې لتیری وي اونې راپورې خو په دې تورنیول شوې دي چې دوی په بامیان کې د طالبانو د یوې غونډې بنرونه سیر کړي دي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې لدی ورسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزه ورکړي. د خبره د طالبانو د حکومت مرستیال بیان انعام الله سمنګانی پرون په ټویټر کې لیکلې ده. هغه زیاته کړې ده چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحه علي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله وی تیر ما شامل پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره په کابل کې افغانانو ته د بشری مرستو پر چټکېدو جلب کولو دایمي ثبات او د شوونیز بهیر پراختیا خبرې وکړې. شغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو په لری کولو هم خبرې وشوې. د اوکراین په ختیځ کې نن د ریل ګاډي په تمځای کې د روسي توغندي د بریټ پر مهال لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او تر سلو ډیر ټپیان شوي دي. د حمله داسې مهال شوي ده چې د اروپایي ټولنې درې مشران، د اروپایي کمیسیون رئیس اورزلا اون ډرلین، د اروپایي کمیسیون جک پوری ډیپلوماټ جوزف پورل او د سلواکیا صدر اعظم ادوارد هیګر په دې جګړه کې د اوکراین د ملاتړ په خاطر کیف ته سفر کړی دی. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویل چې د کاراماتورسک په تمځای باندې چې له دې ځایه ملکیان د روسي ځواکونو له بمباریو نورو خوندي ځایونو ته ځي دوه روسي توغندي لګېدلي دي او په دې ځای کې تر 13 ډېر کسان وژلي او تر 30 ډېر ټپیان کړي دي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره یوې غونډې ته وینا وکړي. سترې محکمې پرون د صدر اعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو غوښتنه یې د اکشن بی په ورځ کړې وه. او په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت سب باندې 109 روپیو تر رسیدلې ده. دا په دغه هیواد کې د ډالرو بې ساري لوړ قیمت بلل کیږي. د پاکستان د مالی چارو شنونکو ادارې د روپیو د ارزښت په لیدو کې لوی علت په دغه هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتي یاد کړې ده.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو د روژې د لوړو بیو په اړه راته پیغامونه پریخېدي. پر دې سربیره ګڼ نور پیغامونه هم راغلي دي. زما بریاو مرکو په لړ کې مو دا ځل د ټکنالوژۍ د ډګر لې وو تکړه افغان ځوان اغا ملک سهار سره خبرې کړي. دغه د بریاو پر راز غږیدل یو د مرکه ورسره راځي. خو پایل ستاسو له پیغامونو کوو.
د لغه مده لغمان ولادت نه زنګ وهله د ورور عدل تپکین کې د کونه ټولګي کې د مرکانو کو تر راځي. مغه خپل خلانو ته ټولې مغه خونه لیکل کیږي. د خور مسکینو سګنل کی بیا چوم لیکي به تنور پښتنه نسته. مغه شنوم لا چې په سلا چې د کومه کونه راځي خور مسکین ټول په خلان دي. اسلامي امارات نن دا هیله ده چې دغه غوړو کې والسلام.
السلام علیکم. د ازادي ټول رادیو کارکونکو ته ګران ورور دغه د لغمان ولایت کې د کوم چې ډیر بد حالت ده. خلک خپل بچي خوشحالي جاتي، خلک خپل بچي خاصي جاتي، کومکونه شرایطي د ملک سره کې، ملک خپل خپلوان سره کې، د نړۍ خپل خپلوان سره کې، د ملک پوجره کې کینی ما د لندن او د ډالر هغه سره واغه کې، لندن هم کومکونه کې به شه مسكين ډیر در په درجه اسلامي امارات نن دا هیله چې خپل توجه کې آیا یو څوک رولي یا آیا یو څوک چې پښتنه وکړي ورور سره باندې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د کندهار ولایت خبری کوم دا سمې مش راځي دا په افغانستان کې خبرې لیدلې انسانان سره او د خلک دا دغه کې شکایتي چې دا کومې مش دي دا د طالبان خپل چارواکو او خپل مرجو شوشي یا د خلک یې د محمد په دې دایره کې مې تقریبا مساله مخزمات سره دي دا د درجه د فار او رسید د اغاز ما خپل حالات څوک وي حریام بولار کې د کندهار ولایت ته چې وفات صاحب ته ورغلم ما زه دا چې لیدلې یم د ماوین راته وویل استاد ملګري د غراو د خپل مشر تابه لاسلیک راو موږ به ساسره مرسته وکړو کله چې هغه ته ورغلم هغه راته وویل په دې کې زه دغه کېږم نو ته ونه څه خپله ورته دا چې ورلم کله د کندهار ولایت مخ ته ورغلم چرپېښم دا ورنه غره ته تورته دا غل لاسلیک راو ساسره بمرسته وکړو خو هغه ما ته لاسلیک نه راکوي زه داسې لیدلی یم چې حتی چې زما هم خپل حالات یو مشر یو طالب وویني خپله به دا ووایي چې دا طالب لیدلی دي نو زه دغه د کندهار دولت د حاجي وقاص دا خواهش کوم چې زما حالات دې خپله دغه وکړي زه ډېر سخت لیدلی یم په دې ته دا خواهش کوم الله پاک ټول اسلامي امارات وساتي الله پاک افغانستان پر کراره ولري السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د ایلمن ولایت مساکلات ولسوالۍ څخه خبر کوم محمد ولی دلته د ایلمن ولایت مساکلات ولسوالۍ په کجکی ولسوالۍ کې د شبکې مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي نو دغه تجارانو او دغه اسلامي امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دا غزي مستغشتل کې او ډېرې کمزورې دي کیفیت یې ډېر کمزورې دي کار یې کمزورې کې په کورو په داسې شته دا کار کې ده نو دا غمو پیغام دی والسلام و دغه تجارانو او لخړو مشرانو ته جوړ رسیږي والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د ایلمن ولایت مساکلات ولسوالۍ سره خبره در سره کوم دلته ایلمن ولایت مساکلات ولسوالۍ په کجکی کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي کار نه کوي دغه تجارانو حکومت زموږ د غوښتنو ده چې دا غوښتل کېږي
سلام علیکم زه د هلمند ولایت مرکز مشکلګاته خبره کوم دغه د شهیدانو او معلولینو ماشینه چې د وروره په خوا به د میاشتې یو معلول ته یا یو شي ته 8000 امتیاز ورکول کېدی اوس په درو میاشتو یا په څلورو میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورکول کېږي دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سرو سترګو فعاله جوړ انسان یې هغه لپه نن سبا لاس کې د دې نسې څخه سر ټکی دا چې څوک معلول یا یو څوک کته شي څه ویل کو دا که به نو په څنګه وجهت کې حال ولري زما د اسلامي امارت ته جدي غوښتنه ده غوښته چې ژر پر ژر د خوار او غریب طبقه لکه معلولین سره جدي دي په مدنه مشورته وکړي او هڅه وکړي حقوق یې پر وخت ورسوي
السلام علیکم تاسو ته د نورو ولایت زما احمد اکرم فیصل پټه ناشکم خدای دې وکړي ریکارډ زمانه نه درلودې ما یو بل سړی مرسته سره وکړ زستر شي ډیر ډیر خوش کوم نه نوالم او ستاد یو چې موږ ستاسو خبرې واورو او ستاسو سره زه د میاشه د پاره په خبرې کې وسم زه خو ډیر خوشاله یم چې ستاسو ځک دوه ورم دا ارمان ما درلودې زما یو بل سړی هم چې نن ورځ په کار کې دا لمر به ته سب کی او ما ته ان شاء الله نن شپه نشرات چې دا واچو ان شاء الله چې دا نه سره تر زړه څخه مننه ده او خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادي راډیو ټولو همکارانو اوریدونکو ته السلام علیکم ملک ستا خو باچا نشته باچا ستا رسمیت نشته رسمیت ستا خو په ښکارا نشته څسر کوم حالې دی وطن وګوره ګرانشته ویل مغرورشته دی وطن کې څو تر څو د افغانانو نور وجل کیږي نور بس هي جنگ نور دی مشتړي افغانان کړو دی بس نور جنگ ویل کوم تی نو د ازادي رادیو د ما په پیغام نشر کې تر څو د توډوالو تور سيږي مننه تشکر
السلام علیکم زاد القدس د کابل کمپنی څخه ستاسو سره اړیکه کیم وروره طالبان د امر کراچۍ د ډالری کله وځي دا غو بدل کې مو څه کار روزګار پیدا کی څه افغانستان خلک نه کار لري نه یو کار کار وندل لري نه بل شي لري نو په دې اطلس
مسلم باید خبرې ته ډېر فکر وکړي او زموږ کراچیان بېرته راتاول ولاسې دا څو ورځې کېږي بېخي باندې دا وسې.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانیان اکرامتیان خو بې اندازې ډېرې زیاتې د ګرانوالي بېسادي ډېره زیاته خاطرې ده، خو د دې روژې په میاشت کې بیا لس چنده شل چنده هر یو شی ګرانېږي. دولتي چارواکو ته زموږ د درخواست دی چې دا کوم تاجران چې کوم یوټونه چلوي یا دوکانداران او دغه یوټونه زه خو ډېر بالکل څوک راوړی نه شي او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک ښاروالیانو والا همدارنګه محصول کسان دا کوم نرخونه چې دوی لوړ لوړ چلوي باید چې دغه او بیا په خاصه توګه دولتي کارکوونکو ته زموږ د درخواست دی چې څومره محصولونه اخیستل کېږي باید چې د روژې یا د رمضان په میاشت کې ډېره ګزاره وکړي او دغه زور چې کوم دی دا ټول د غریبو خلکو نه وځي. هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول واړي دلته موږ نه دوه زره زور وباسي، که هلته دوه زره واړي دلته موږ نه پنځه زره زور وباسي. او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بېچاره یې خواران هغو سره مرستې وشي او داسې نه چې یو بل پرېږدي او بل کلي کې خلک لیږي داسې فکر نه غواړو او باید چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین تکوروال.
بلې، ها، السلام علیکم. زه دا مبارزم د کندهار ولایت نه هېډ کړی ولې زما د طالبانو ورن صدا هېله ده چې زموږ حق راکړي ولې زموږ حق زموږ ساخ دی. تر اوسه د کندهار کومندانۍ نوې کومندانۍ د شوز سره د شپخانې د کندهار د شپخانې د ډاکټرانو دا کده دا ولې دا پر څه شي بیاي مستوای چې تاسو غلط غلط کارونه کوي مستوای غلط غلط کارونه کوي وای تاسو په پنځم کې رندې خانه راځلې ولې ورور موږ ولې زموږ سره ولې دا څه کیږي د کندهار شوز ګرځي په ما بسو کې ناشې دی وای تاسو غلط کار غلط غلط کارونه کوي خبر اعلان باندې کیږي خبر اعلان ته غلط غلط اخترونه ورکول کیږي وای چې تاسو داسې و اس کارونه کوي ولې داسې کیږي موږ بیا خپل اشرف غنی بابا غواړو موږ هکې راکړي دې خپلت نظر یې موږ نه یې زیر کړی.
بلې، السلام علیکم. زازی زه مبارز یم له کندهار ولایت نه. ما د طالبانو څخه دغه هیله ده چې زموږ حق دی راکړي. طالبان وایي وایي زه د خوب په پوړنې جنګېږم. د هیڅ د خوب په پوړنې نه جنګېږي. دی که د خوب په پوړنې جنګېدلی دی به د خوب بې عزتي نه کوله. تر اوسه د کندهار قومنداني وګوره ټوله د ډاکټرانو او انجینرانو ډکه ده. وایي څو میاشتې وروسته دا موږ خپل مجله د طالبانو ته کښېنو. تر اوسه دوی ته کونډانی چې وخت چې کله ولایت ته وتوای چې پر موږ ماشومان یاري موږ خپل حق غواړو موږ ته مرسته راکړي. د کندهار والي یا دي وفا صاحب ورته وایي وایي راسه زما سره ډېر داسې مجرد ځوانان دي چې ستاسو کار به در سم کړي او تاسو به بیا مرستې او شي ته ضرورت نه لري. ستاسو اطمینان به بیا په څه نه ژاړي. دغه د خور حق دی موږ دوی نه غواړو. موږ ټول ښځې مابسونه په ښځو ډاکړي دي ولې داسې کوي زموږ سره دي دي سم عدالت زموږ سره وچلو. موږ ښځې موږ دوی نه غواړو. موږ بېرته اشرف غني بابا غواړو. دوی زموږ سره کوم ښه کړي دي.
زه بل نه خبره کوم د مو پیغام د لوی مقاماتو پورې ورسوي. د خدای په لاره کې موږ د کیری پاسیب ادارې نه سر چکاو تر اوسه شیخ صاحب واد زوبل خپله وکړه په هر وادي کې زر زر سوکای کیږي. د دکانو دې چې زروا چې جوړوي غصبېږي کار تېرونه ګای ته چې دي په سړک په سره یې کړی وي پنځوس روپۍ درنه غواړي وایي روکه کوچیانو په ریاست کې روپۍ اخته کیږي. د پیرو په ریاست کې اخته کیږي په محکمه کې اخته کیږي په پنځوس پنځوس روکه درېیم څلورم واده هر قومندان صاحب کوي اسرائیل په سل سل لکه راویل کیږي زمکه په څول څول نه کړو یو الکیږي غشتيږي. یو خدای په لحاظ خالق په وچ کاله پر یاریان دي جوابل پښتن او وکي و سلام.
بلی، السلام علیکم. زه اسماء لیوالیم د کندهار شهر څخه. ما دا هغه طالبان ورنه څخه دا هله او خایسي چې دی به رسنی بند کړي بنځینې د مکتبو ته بند کړي ولې مسلمانانو دا د کچې تر وکړي چې زموږ په هیواد کې څومره متره ګام کړي تو قوم مخم ویل کی دو قوم نا تھر وتی کاروی وزر انت بده بده لار سرا وگ سیتا اتنا نا نا لس سس سس بند کرے
او تلکان همدین و هم در مکتب همونی که ولی کما گناه تر و کم بیادیم پسکول در کم بیادیم پسکول در اغراض من مختار آولی منم زکر دست ولی چوکی در غد زیلم دیشی که سوز مشتر کوی در ایت منانه لازمه تا جی که تسته چگل جود اغراض من دستی که راجع تسته تخته کوی مجرد نده کری
السلام علیکم زما دی سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ډیر ورسیږي دا چې د ازادي رادیو ډیر د خلکو په خدمت کې ده نو سلامونه په افغانستان کې د غزنی ولایت د مراپیه کاجانو ته وایم چې تاسو په لیاز خدای دی خلکو د نزکو د غصب سو نزکو د خلکو